سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم په هلپ خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو د استازي له مرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې وکړې چې ملګري ملتونه دې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې کتنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وشوې. ملګرو ملتونو پروسه کال په دسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې ځانګړي استازي ته اړتیا نشته که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي نن د وري 15مه او سبا یکشنبه د وري 26مه د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانونو او سیلابونو امکانات شته. دې وزارت نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند او نورو ګڼو ولایتو کې د ورښتونو او طبیعي پیښو د رامنځته کېدو احتمال شته. د وړاندوینې له مخې له 1530 ملي مترو پورې د بارانو او له 1530 سانتي مترو پورې د واورو د ورېدو امکانات شته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. خبریالانو پرون له ولسمشر بایدن څخه د دې پیغام په اړه چې ایران ته ورکوي چې حمله دې نه کوي پوښتنه وکړه. ده په ځواب کې وویل حمله دې نه کوي. د امریکا ولسمشر د واشنگتن دا ژمنه هم یو ځل بیا تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړیو وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا بیا ویلي دي چې خپل غچ به واخلي. پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې 15 تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې یو سړي د ویستفیلد په شاپینګ مال کې پر 9 تنو په چاقو حمله وکړه چې 15 تنه یې ووژل. د پولیسو د کمشنر مرستیال انتوني کوک خبرلانو ته وویل چې پولیسو برید کوونکی په ډزو وژلی دی. د پولیسو د دې افسر په وینا تر اوسه دوی نه پوهیږي چې دا برید کوونکی څوک دی او د برید علت څه دی. تر دې دمه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. پاکستانی چارواکو نن وویل چې په بلوچستان کې وسلوالو 11 تنه وژلي دي. د پولیسو جګپوړي افسر الله بخش فرانس پریس خبري اژانس ته وویل شپږو وسلوالو د نوشکي ښار ته څیرمه یو سرویس ته تیره شپه لاس ورکړ. د هغوی شناختي کارتونه یې ولیدل. 9 تنه هغه کارګر چې د پنجاب و هغوی ترې بیل کړل. د دې کسانو جسدونه بیا وروسته له لویې لارې 2 کیلومترې لرې اچولي وو. الله بخش زیاته کړه په همدې وسلوالو بیا د ایالتي پارلمان د یو غړي پر موټر ډزې وکړې. د پارلمان دا غړی په موټر کې نه و خو موټر کندې ته ولوید او پکې 2 تنه سپاره ووژل شول. د روسیې یوې خپلواکې رسنۍ پر اوکراین د روسیې د څه باندې 2 کلن یرغل په ترڅ کې د څه باندې 50,000 روسي پوځیانو د وژلو خبر ورکړی او وایي داسې باور کېږي چې دا شمېرې به په 10,000 نورې هم زیاتې وي. میډیا زونا چې له BBC سره یو ځای د اوکراین د جګړې د قربانیانو شمېره ثبتوي د آزادو منابعو په استناد وایي تر اوسه 50,401 روسي پوځیان وژل شوي، خو د میراثونو د ثبتېدو د اسنادو له مخې دا تلفات د 2022 کال له فبروري د سږ کال د مارچ تر 15 تر 15,000 اوړي. د دې رسنۍ په وینا په دې وژل شو کې 3,300 افسران دي چې له دې ډلې 390 تنه تر ډګرمن پورې رتبې لري. روسیه په دې جګړه کې د خپلو تلفاتو شمېر کله ناکله خپروي. څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په دې جګړه کې تلفات تر 6,000 لږ کم دي. اوکراین بیا وایي د جګړې له پایله تر اوسه 1,500 پوځیان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اپریل 15 مخکې په پاکستان کې افغان کډوالو ځورول او نیول پیل شوي دي. پاکستان ویلي د اپریل 15 به وروسته کارت لرونکي افغانان هم باسي.
پاکستان حکومت ورکړل شوی مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای مو تنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید د احتمال په اړه باندې په ایران کې ګنګوسې زیاتې شوې او افغان کډوال هم ورسره اندېښمن دي او وایي چې ګڼو یې کارونه له لاسه ورکړي دي. په همدې تړاو یو رپورټ بل هم لرو چې نن د ایران ځواکونو په ورمستنګي کې یوه باروړونکي کښتۍ درولې ده. تهران ویلي دوی په دې اوبو کې د اسرائیل یوه کښتۍ ګرځولې. په دې اړه به یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې د اختر په ورځو کې په کابل ښار او نورو سیمو کې ښاري بسونه کم وو او خلکو ویل چې په دې ارتباط له ستونزو سره مخ وو.
ځان ته خو موټر نه لرو، نور مشکل چې ملي بس نه وو او نور هم هغه وو چې زموږ سره پیسې دومره نه وو چې ټیکسي ته ورکړی وو او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګټ اقدام د کمیټې یو غړی او د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت له نږدې کتلی. هممهاله یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او اي سي سي د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی دی.
په اختر کې دلته افغانان میشتې هغه ایریاز ته مونږ تللي وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سکون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویرې او بې سکونۍ د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کومې هغه مونږ ورته ویلی شو چې دوی وایي چې بلډ پریشر او داسې نورې مرضونه ورته لګېدلي دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د اي سي سي کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخ کې د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږه ک الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي، التم حالت هغه سي خراب دي، کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد وویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یعنی ټې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشی کړ، نو موږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. موږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو له ویرې چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوښي نه ده نمانځلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منځه وایي کاری چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15 یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اي سي سي په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا اسناد افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمیر یې له 15,000 زیات ښودل شوی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو هیوادونو لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی چې ډیری په ایران کې کار کوي وایي دغه ترنګلتیا د دوی کار اغیزمن کړی او د ایران او اسرائیلو لخوا د احتمالي برید په صورت کې دوی د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته هم بیرته نشي تلی. دا اندېښنې داسې وخت کېږي چې اسرائیلو د اوري میاشتې په 14 د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سپای پاسداران د قدس ډلې د یو جګپوړي قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې غړي وژل شول. ایران ویلي چې غچ به واخلي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې میشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یې یاد هېواد ته پناه وړي اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې یو افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوی.
نگرانی ما اول خو است که اگر اینجا هم جنگ شود
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه سانو چې دنده درلوده وزګاره شوی. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګاره یم.
ویب سایت او حسابداري شکار میکردم کې فعلا تعطیل است کلان.
په ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدری رضای همي چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند به له ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ایران ته تللي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
دی مدنی و بشری حقوق و فعالین و پگردون دی طالبان و دیر شمیر مخالفین دلتا حضور لری چکه هیواد تستانه شی هم جوندی لگواق سر مخ کیگی او هم اقتصاد ضعیف کیگی. دی دینا چی پی ایران که دی جنگ احتمال شتا دیر اندخ منیو زکر ترطول و زیاده بای بای کدوال پریکوی
در ایران جنگ شد و وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران لخوا د اسرائیلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 14 د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ایران په مسله کې تمکیږو. وروسته تر دې چې اسوشیټیټ پریس اژانس نن داسې ویډیو ترلاسه کړه چې د فارس خلیج په اوبو کې کمانډوز واکونه پر یوې بیړۍ برید کوي، تهران وویل دوی په دې وبو کې د اسرایل یو کښتۍ ګرځولې ده. د ایران او اسرایل ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی او پرون داسې راپورونه خپاره شول چې اسرایل د ځان د دفاع لپاره تیارسي په حالت کې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اسوسییټډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو څوکونه په هرمز ټنګي کې پر وی بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له عملی د نمونو له شودلو ډډه کوله له اسوسییټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو څوکونه د بیړۍ د کانټینرونو خواته ښکته کیږي. د کښتۍ د عملی یو غړی وای مراوسی د بیا خپل همکارانو ته وای چې د کښتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندویچ سمدستی د ویډیو کاروالې نشته ایدولې. پر دې کښتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایرانی رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانټینر کښتۍ نیولې ده. د ایرنا دولتي اژانس راپور له مخې د ام سی اس آر اس په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پریس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوز ویلی دی چې ایران په د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو د لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤول په وینا خبر ورکړ چې دا مسله څاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر سوبیل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هوا له لورې برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وغړو په ګډون 12 سنه ووشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
اخوا د هالند هوایی چلند کې ایل ایم نن اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران پر فضایي الوتنې بندې کړي. کې ایل ایم ویلي په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو لپاره د احتیاط په خاطر دغه پریکړه کړې ده. تر دې مخکې د جرمنی لوفتانزا شرکت هم ایران ته خپلې الوتنې بندې کړې وې او همې منځني ختیځ ته په ټوله کې د خپلو الوتنو په خاطر باندې د لا زیات احتیاط تدابیر غوره کړي وو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وربشو پاکستان ته د بلوچستان په نوشکې کې په دوه جلا پیښو کې د ناڅرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا چې په پیښه کې د وژل شوو 9 کسانو تړاو د پنجاب صوبې سره دی او څوک چې د اختر وروسته د ایران او پولیس ته څیرمه د بلوچستان سرحدي ښار تفتان په لور روانو. د بلوچستان حکومت پر پیښه سخته خواشینی ښکاره کړې او دای ښکاره ترهګري ګڼلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د کوټ څخه یو سل اتلویشت کیلومتر لري ول ویدیز لور ته د بلوچستان په نوشکې کې د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا په دوه جلا جلا پیښ کې د نو مزدورانو په ګډون 11 کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د خبره د نوشکې د پولیسو مشر ایلای بخش د اپریل په 14 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې کړی ده او ویل دي چې د جمعې او افته په منځنۍ شپه د نوشکې څخه یو کیلومتر لري د سلطان پر چړای د جینو ناصرګندو وسلوالو کسان لوري د کوټ څخه د سرحدي شار تفتان په لور تلونکي لوی سړک د څه وخت لپاره د موټرانو په مخ تړل شوی وو. ورسته د موټرانو او سوارلي بسانو د مسافرانو څخه شنخت کاډونه قتل پیل کړي وو. بیا یې نه مزدوران د سوارلي بسانو څخه شو کړي وو. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی د غړي غلام دستګیر بادنی خپلوان هم په یو موټر کې د غزا څخه پر تیرې د کېدو او بیا موټر د ځغلولو هڅه کړې وه چې له امله د نوموړي په خبره راغ موټر باندې وسلوالو ډزې وکړې او په نتیجه کې یاد موټر اوښتی چې له امله دوه کسان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د نوشکي وځایي روغتون ته رسول شوي دي. د نوشکي د پولیسو مشر زیاته کړه چې د دې پیښې څخه څه ګړی وروسته د تښتول مزدورانو مړی د یو پل لاندې میندل شوي دي. څوک چې د نوموړي په خبره په ګولۍ ویشتل شوي وو. الای بخش دا هم وویل چې په پیښه کې د وژل شوو کسان تعلق د پنجاب د ګجراوالا او منډي باودین سره دی. څوک چې د مزدوري په خاطر د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار تفتان په لور روان و، ځکه چې د ده په خبره دا مزدوران د اختر د خوشحالیانو په خاطر پنجاب ته تللي او دغه ځای څخه بیرته راستانه شوي وو. د پیښې وروسته په ګڼ شمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې و ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبله کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د نوشکي پر دې پیښه سخته خواشینی ښکاره کړې او د پیښې په اړه د امنیتي سرتیرو څخه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې په خبر شوی یو بیان کې اعلی وزیر ویلی دی چې د مسافرانو وژنه یو غیر انساني عمل دی. د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه تیر کال په اکتوبر کې د بلوچستان په تربت ښار کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا شپږ مزدوران وژل شوي وو، چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای قبله کړې وه، ځکه چې د هغو مزدورانو تعلق هم د پنجاب صوبې سره وو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
ور به شو کونړ ته. په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د کوچنی اختر په تیرو درویم ورځو کې په لاسو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او اته څلوېښت کسان ټپیان شوي. د دوی په وینا ټولې ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د کونړ امنیه قومندانې کې د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دهقان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوچني اختر په تیرو درې ورځو کې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې یو تن مړ او دوه کم پنځوس تنه ټپیان شوي دي.
د اختر په لومړۍ دویم او درېیم ورځ باندې کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې له امله یې اته څلوېښت نفر زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او یو ماشوم هم شهادت رسېدلی وو. نو په وخت سره زخمیان روغتونونو ته انتقال شوي دي، څه هم بیرته خارج شوي او څه به هم تر درملنې لاندې.
د ښاغلي دهقان په خبره چې ټولې ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د چټک تګ او بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې دي. هغه وایي په ولایت کې د ډاډ امنیت په وجه د کوچني اختر په تیرو درې ورځو کې د کونړ ولایت ښکلو منظرو لیدلو او تریخوند خستل لپاره په زرګونه سیلانیان راغلي او لای اوس هم جوپی را روان دي. بلخوا د کونړ ګوندی ولایت نورستان چارواکو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په ولایت کې شړکنده باران وریږي چې لامل یې خوړونه راوتلي او ځای ځای لارو کې ستونزې پیدا کړي. له سیلانیانو غوښتي چې د دوی د دوهمې خبرتیا پورې دي نورستان ته لتګ ډډه وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ورشو کابل ته یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونو په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپل خپلوان او دوستانو کړه د تک په خاطر لستونزو سره مخ دوی زیاتوي. د اقتصادي ستونزو لامل یې ونه شو کولای په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسولینو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
که څه هم د ملي بس په ګډون د ښاري وسایطو فعالیت د ښارونو له اړینو او بنسټیزو اړتیاو څخه ګڼل کیږي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ورځو او ان د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د ښاري بسونو یا ملي بسونو له کمښت سره مخ و. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي سید اکبر ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې په ښاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې کافي بسونه نه وه.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوي وو او ګرځېدل، تقریبا په خپله په ښار کې هم د کابل په ښار کې بلا بعضې نقطو کې ګرځېدلم، ول چې ما خپله په ښار کې ولیدل چې ملي بس ګرځېده، بیا هم ملي بس به ډک راتله، خلکو لپاره دومره جای نه کېده چې هغه تر خپلو جویو پورې ورسېږي.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی مشتاق هم ورته شکایت لري، وایي د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله یې د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو، یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نه وه، او نور هم هغه وو چې زموږ سره پیسې دومره نه وو چې ټکسي ته ورکړی وو او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبانو حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي سات سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی، او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکینیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د لاینی او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي، او ودا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینی ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 30 څخه تر 200 افغانۍ ده، خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده، او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هره ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواکې تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاست په ژوندۍ بڼه زموږ له ویب سټ او همدارنګ د رادیو په صفو باندې څلور ساعته موږ تاسو په خدمت کې یو. زموږ پروګرامونه کولای شئ چې د افغانستان هر چیرته چې یاست او واوره. اوس هم ورزو زینو پیغامونه ته چې تاسو را لېږلي او موږ هم تاسو ته ترتیب او اوسې خبرو.
تاسو لا پیغامونو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځون تراوی عبادتونه جالا قبول کړي. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی زما د یو نظر و مال د کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، خدای په امان.
زایو متقاعدم تقریبا 2 کم از 1 کلانی ما نور عاید نلارم، کور کرا ورکو ما تیدی سخت مشکلات هم خون کنده غای مارد سرغلی دی دموگه تقاود نرکیوی ده خوزالم دی ده خوزالم دی دموگ ده ماشا گرده دلیوی پرغمت والسامی یار وقت کار نهل توسط پاشو کرامتی ار اکتوبی بدبخترین ملت اغاد سرنویس ظالم پلوسته دمو سرنویس سوست دست خالک پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټو د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د ورځې خاص ډک سلام علیکم. یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته، هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوکي. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړي ته پریږدي، وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې در واستوي هغه د رقم. خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه او هغه ته پیسې واسطه ته به ورسې په نوم نه کې کابل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي. ما زه دا پیسې ور نو ما سره خلاص وسړی غلې جبره، ما زه دونی پیسې نه لرم، ما ته جا 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم. ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ ما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ودیا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 25 لک افغانۍ زما برا ودیا کنه دا رقم نه کېږي، ژر د تسلیم که کنې دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان په دې باندې پوهوي. دغه رقم میسجان دغه کوي، ته دې د ټولو سر ورسره خلاص. محترم افغانان، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي لمرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې وکړې چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ ویلي د افغانستان پر روان وضعیت هم په دغې لیدنه کې خبرې وشوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي نن د وري 25مه او سبا یک شنبه د وري 26مه د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې، بارانونو او سیلابونو امکانات شته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. د اسوشیتد پرس راپور د پاساسی وسړی د ویستفیلد په شاپینګ سنټر کې په چاقو حمله وکړه چې شپږ تنه یې وژل او د یو ماشوم په ګډون یو شمېر ټپیان کړل. خپله بریدګر هم وژل شوی. پاکستانی چارواکو نن وویل په بلوچستان کې وسلوالو یو لس تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د روسیې یوې خپلواکې رسنۍ پر اوکراین د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د څه باندې 50,000 روسي پوځیانو د وژلو خبر ورکړی او وایي داسې باور کېږي چې دا شمېرې به په لسګونو زره نورې هم زیاتې وي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین سلام او د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی دوه کاله تیر شول. نو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. په نننۍ خبرونه کې لخپل میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی، طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسه سوي دي. د تریاکو کښ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دراتګه سره 15% د خارجيانو د امارو دروي څخه د طالبانو د امارو دروي موږ خبرې کوو چې 15% کم سوي دي. 15% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هسته بزګر یم، من هسته زمیندار یم. په افغانستان کې بعد دوه د غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولې سي 50 دوی وګورې چې 15% دي کم کې. نو 15% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځوړلو کې زمنم. نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري هغه بل بس.
بلې، د 15% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 15% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعیا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
زه په دې کې راځم وایم چې سم چې نړیوالو په دې ارتباط باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد حد اقل 50% د دوی د امارو دوی څخه پر زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 15% په یو کال کې کم کې دا به خې لوی رقم دی او د دې د اقتصاد لپاره ډیره لوی ضربه ده. دوه لس چې بزګر پر ځکه باندې کار وکړي چې دا غش یو د ژوند تریاکو سری هغه به بل کشته دی زاب بل ځای کې واثر نه دی. او ته چې 15% د افشار لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شل کال په ډیر ښکار کې د تریاک د افغانستان او خپل اوج ته ورسې دا به تدریجي راکم شي. د نس کې درج په یو کال دوه کال کې 15% او 30% دا کم شي. دا د خلکو اقتصادي رښتې دې سره تړلې شي. دا د گرفت سود ټول په پدې باندې سوید اته په ډیرو مراتبو کې دا د بشوزو ولور په کټاریا کور کې. نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی. دا د سر باندې ډیر عاطفي برخورد وسی د سیاسي برخورد وسی. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وادي کی خدای غي ځای دي چې باید مصارف وکړي. دا په دې سره د نورو سیاسي برخورد کی دا 15% چې اوس په تاسو ویلي چې کرل سوي دي د دوی د امر تر یې سره 15% په ډیره کوچنی پیسې دي د کومه کوپریانس باندې. دا پیسې ډیره پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه د کوي غول دا پیسې راځي او افغانستان درې مصرفي چې موږ وینو په سترګو وینو چې راځي مصرفي. دا ډیره پیسې دي دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبور کسانو چې واقعیا مجبور دي هغه ته ورکړ شي. دا د مسله حل کیږي یو جواب سره پیدا کولای شي. متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال ودی ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه جبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي د دې قناعت ورکړي چې راځي کو دې ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت لري او ژوند ته لري د دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
ندیم صاحب طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی و چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوي دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب ته ستاسو د راډیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوي وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان راغله افغانستان ته دوی خپله دغه ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه وو او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک کې په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په استرا 15% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی. په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنگونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونی نه ده چې په تله د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا. مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکیا او حاصلات ډیر وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جینو پریس د پختې فابریکا وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډیر ګټورې پدې وی چې امه پخته مالوجوله د نساجو فابریکې لپاره، امه د صادرات لپاره، امه د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات لپاره، امه صابون جوړېدم، امه غوړي ور. یعنی د هرې خوا امه د دیقان په ګټو، امه د ولس په ګټو، امه اسعار خارښتنه ته. بیا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان او چې هم دیقان به چغندر کړل او د فابریکې ته ورکول، هم به شکر د افغانستان لپاره تولید دي، هم به اثار خارج ته نتله، هم به دیقان شو ژوند دولت. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ولي سي مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو تقلیل راوړي صحیح دی چې جامع جهانی لپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانانو ته. دوی اخلاقي وظیفه ده. دغه په شوم پدیده چې مخنیوي وسی
نادم صاحب دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به بیرته راګرځي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی. د عقرب د تیر کال کانفرنس په دغه کې په کانتیننتال کې ځلته ومه، هلته ماوین د سرمنشي ملل متحد څوک ولته راغلی او بیا دې قصې وکړې چې وایي زه په هغه وخت کې چې زه ماوین د سرمنشي وم افغانستان ته راغلم، بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره ولید او هلته د چې واده راکړه چې زه دا صفر ته رسو مونږ آسان وای مونږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسي. ایران پاتو چې رښتیا مونږ به څه غوښته چې څومره مرسته وکړو څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسي، اما دوی ډېر په آسانه طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه. اوس هم دوی ګوري دا 95% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه، اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جانی باید ولسته پانلونه وي کې د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته دوی باید د افغان ولسته د تعامل وکړي، افغان ولسته د مرسته وکړي، د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
رفیق صاحب، د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته، کافی اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه ده او بدی که مځکه وسیږم کښت کېږي چې اوبه وسیږم کښت کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالۍ و د ټول شام باندې نظر نیولی، عیني شرایط باندې نظر نیولی، دا تریاک چې کرل کېږي دا اوبه واړي او تریاک تصادفاً هغه کښت چې تر نورو کښتو اوبه ډېرې واړي، په دې خاطر ډېر کولی کیمیاوي استعمالېږي، په دې کار څو ډېر کولی کیمیاوي استعمال شي هغه اوبه ډېر استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتي هغه دا دی د تیرو شلو کالو یا 30 کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی، زموږ عنعنوي کښتونه یې نه خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې نه خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت یې کاوه هغه یې د منځه یووړ. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. او دا افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي، د تریاکو کښت یو قسم کسان په کار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان په کار دي، د انارو دپاره بل قسم، دا کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي، په هر شکل چې مدیریت یې دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که کانونه جوړېږي، خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو په ډېر اوازو جوړ شو، په ډېرو مشکلاتو جوړ شو، ولې چې اوبه راله کېدلې، د دې موږ ټوله شاهدان یو، دا ټول افغانستان به خبر دي، نارونه نه وجود، اوبه پر کومې خوا ولاړې شي، اغه طبيعي مسیر ور پرېښي. نور د تقسیم د ابیاری قط اند زراعت په نو آماده کړل چې هغه زیر بنا د کار دغه نو آماده کړی. نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجود ده، که په تیل راوځي، که په مصرف راوځي، دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفیقي صاحب، دغه د سنتي او بخي دغه د سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او د افغانستان ته کفاف کوز کو اوس کومنګ نوې محصولات افغانستان ته غلي زراعتي لکه تاسو ورته ګوري دا بنډي دی او دا کدوګک دی او دا نور مسایل دي، دغه ډیر نوې شیان دي. په خوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت لرلو کې او مقایسه کو د اوسنی کښت سره؟
او یقینا په خوانی کښت د اوس کښت په بیس کې ډیر تنوع راغلی، د ډیر نوې شیان موږ زده کړی دي، په دې کې شک نشته. ولزمور انا نوې کرش زمور د باغو چې هغه انګور دی هغه انار دی هغه میوجات په مختلفو په انځر دی دا شرم ډیره وده کړې ده په افغانستان کې او په تاسو زمور انا نوې کرش کې د باغو را ودی په تاسو زمور غنم سوزبرګ چې مونږ ته وچه ماشو مختلف شرو بوبات مش کړل په دې ځکه باندې او علي خپل موسم درلود یعنی خپل پر وخت باندې کړل کېده او د دې کسان بيخي ډیر امه په مرز پیدا لې امه د اوبو په اندازه پیدا لې یو نسل چې په مزکه باندې کار وکي هغه د مزکه په خاصیت باندې ټول پیری شته د مزکه څه مشکلات او بل اخر د اوسنۍ زراعت او د پخوانۍ زراعت سره کدا موږ سره یو ځای کو او اسانه کو د زراعت سره بل شی هم ډیر مهم شی دی جناب ارسان صاحب هغه دا چې موږ یو طويل مدته پروژې لرو د چشته د زراعت لپاره او یو عالی پروژه چې ولرو چې په لاره د غیوم بیا شپه د غوښ شپه ډیر کسان د افغانستان د په جغرافي کې د بزګرو په ډله کې د ماشوم لري نه لري کته هغه د واده د فابریکې ورکه هغه ډیر نه وخت نه هغه دونه طاقت نه لري باز ډیر انیش انیش کولای شي چې هغه وکولای شي خپل جوړي پیدا کړي چې هغه د کډوګا کو دا رومیان دی او هغه دی او بنجي دی چې په گرین هاوس په دې شان کې ورکی خو بل اخر هم موږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زبر انا نیوی کښتو باندې چې میوي دی او غنم دی او دا او دا دی نو په دې خاطر باندې دا انا نیوی کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او دا د خلکو سره ژبه پیدا نه کی دنیاوال ودی ته قانونه کی چلاسی په دې برخې کې سرمایه گذاری وکي دا بل نه لرنه او دا ته ویل مدته خپل یعنی هغه علمي شهري چې فابریکې دی او هغه دی اوس انن خلک د ډوډۍ سره اړ یعنی سوچ
نشه د موترات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مور ژوند وبیا زنا سمي خو سره کې سم شروک او څه کمه بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنا سم خلاص وانه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب وکړه
د مور او کلاډ والا په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو مرسو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ندیب صاحب په د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړه مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیر لس کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر د څونه دی ته کار شوی دی چې د اوبو د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د برخه کې کافی منابع کافی امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوی دي تر څو د اوبو بل اخر مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافي ته وګوري یعنی تقریبا 50% از موږ زکه غرنۍ دي نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډیر معدن لرو د لیتیم او د نور ټولو فلزات چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي او 50% اوار هم زکه ده زموږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه د دې دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شات کې شوم مدیریت وکړو متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رپیټي ساي وویل دا سلما بن جوړ شو کانالونه سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال به جوړ نه کی او به در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو چې دا په ایران د پاره برته او به یو مثلا د کمال خان باندې وګوري دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت په افغانستان کې نه درلود چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونو جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه هغه شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آتا د خپل د سند د اخوات تحقیقات وکول مونږ ټول وبچ وسیل وراله بعد ټول مزکی به لاندې کړ ډېر مځکې د منځ جوړلې. دا دا و چې افغانستان امکانات درلودل. اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آیندې لپاره، د زراعت لپاره. واقعا پخوا موږ دا نهشو کولی، که څه هم دغه د داود خان د وخت پلان دی، اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزي حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی. نه نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره، د زراعت دپاره، دې دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو، کم نه و حاصل پر کم مځکه. موږ هغه یو زر نه سو اتات یوم کار چې عبدالله مومن فضا ته ولاړې، خو مسئول تحقیقاتي زوم مسئول فضایي تحقیقاتو دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې، د مځکې نقشې او د خاورې نقشې مو جوړولې چې د قندوز مثلا ونیولې او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې او چې سره کم خاوره د کم زراعت لپاره کار کولای شي، یعنی فوتوسنتیز مو ته یې کړ. دغه لپاره ضرورت لري چې موږ دغه تحقیقاتي محصولات ولرو او استفاده وکړو. موږ راهنمایي وکړو د خان ته چې کم مځکې سره کم باید وکړل شي څومره حاصلات ورکړي. مثلا پخوا مونږ زعفران چا نه فکر نه کوی چې په افغانستان کې، او فکر مو کوی چې ټول به په ایران کې جوړ شي. ګوره د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې. دا شان په کار چې دیخان تقویه سی باید که تقویه نه شي خو بیچاره کری په آخر کې صفر
بلې. رفیق صاحب، دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو. اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی. اوس یو نوی اقدام چې طالبان حکومت کړی، دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي. د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي ستاسو په نظر کښت او زراعت ته؟
د هر نو کښت کدا زهر وي، کدا تریاک وي، کدا شی وي، د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده، یو غیر عادي شی دی. او ته د خپل ولس سره جفا ده هر څوک چې کیدا ښه خبره نه. کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکې کیفیت ته منځه وړي. زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښت باندې یو څه نه یوازې چاغه کښت باندې وړي، د همسایه کښت باندې چې چاغه تریاک نه وي، په دمځکې پر کیفیت تاثیر کوي، پر محیط باندې تاثیر کوي، په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي، پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي، امراض زیږي، د حیواناتو لپاره مشکلات پیښي، د ښځو د اطفالو لپاره مشکلات پیښي. عوارض جانبي فوق العاده ډېر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دي. نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې، کدا جامع بین المللي، کدا ولسی دا ژغ باید بدرګه کړي چې دا یو ډېر غیر عاطفي کار دی. موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکړل شي. ولې د تریاکو کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرلی دي او د مجبوریت پر اساس یې کرلی دي، دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا ښه خبره نه ده. اوس هم چې تریاک کرل کیږي، دا 15% مجبور کسان چې کری د ډېر مجبوریت سره کری، او اکثره چې دا کرل کیږي کورو ته نږدې کرل کیږي، په بخښو کې کرل کیږي، چې د خلکو د سترګو سنیامي، او هغه عموما د نفوس سره کرل کیږي چې هلته کورنۍ دا حیوانان دي، هلته نوټې دا. نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالف یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم وشاته ولاړ دي چې هغه د دوی د کښتونو د زهریاتو په واسطه یې په کیمیاوي موادو باندې ولړي.
نادب صاحب، د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي؟
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شی دی. اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ، مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شیانو پسې، مثلا اورګانیک بادرنګ وي، اورګانیک پامې دغه رومي وي، او هر شی اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تا اړې د کیمیاوي مسایل دی او پر صحت باندې پویږي چې کیمیا بته سي ګاره سي چې په ځکه کې دوی زار و پاشي، دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابي، دا چې ځکه خرابي، دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي، پر د خلکو پر ژوند تاثیر کوي، دا په سل جلدی امراض رامنځته کوي، حتی سرطاني امراض رامنځته کوي، حتی دا اوبه چې تر مځکی لاندې ځي، د مځکی لاند لاندې اوبه ککړی وي. یعنی دا ټول ډېر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي. دا کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په اصطلاح د حاصلاتو یا د کوکنارو د منظورولو دپاره.
رفیق صاحب، د کرنې په برخه کې د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي، له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي، چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي. یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخ لري. اول پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر سرور زر ډالر پورې خرڅېږي. د تفاوت پیښې ډېر دي. تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ده، په جهاني مارکیټ کې د 400 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ، د دې استخبارات، د دې حکومتونه، د دې زورواکي، د دې چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم داغسې ده. د 500 میلیارډ ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو ازمول هم تاجکستان ته نسبول دی، اشای بیا نه کولای شي، نه دا منطقه کولای شي، دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، هم د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کښت دومره ارزښت ولري و منطقې ته و جهان ته، دا کښت نه غواړي، دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعیا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده منایس تغس چې دوی یادوي او موږ یادو، کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلند لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیانۍ پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ده، که د بربو د لارې، په هر شکل دا اشکالي چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو بدې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي، هر څوک په لګټ جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مرا سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان.
ما گل